بدي أبحث عنكم شيء ده نورمالا تاريخي بمشري ده ديال اللي سووا بندو سم كالكو ده تاچي ده بخوني شو اللي بيتهادنا ترى حمد ده سر هو ثم رد أفغانستان أو سيمي بارا ده أمريكا سياسات أو بوليسي بدل كل
بدي برخه كي بعد هو شيء مخل دي شيء ده دي تشامبيونو كودا توب أفغانستان كي وشي فأمريكا كده هم دخنا موجودة وشي دي مرحوم داود خان دي جمهوريات بدوران كي أوزا داسي مجهولة وليوي خوا پداس حال کې چې شوروي اتحاد خپل ډلو لاري غوښتل چې نفوذ وکړي په دولت کې او حتی بالاخره په دې موافق شو شوروي اتحاد چې د پرچم د خلق تر منځ یو اتحاد رامنځته کړي دا یو خطر زنګ و د ټولو دپاره له بلې خوا په عین زمان کې د دغه د بنیادګرار ډلې اسلامي بنیادګرار ډلې چې په پاکستان کې وې ځینې هغوی هم فعال و په دې قسمت کې یو دغه موجوده وه یوه اندېښنه په غرب کې هم په موجوده وه په امریکا کې هم چې ښایي دغه د مرحوم داود خان د جمهوریت ثبات د دغو ډلو د رقابت په اساس له منځه لاړ شي یا مختل شي. په دې برخه کې ایران ډېر فعال و. امریکا مستقیم مداخله نه کوله، نه مستقیم دغه و دخیل و او اما د ایران له لارې ایران په عین زمان کې دوی دغه پالیسیگان تقریبا لیل لیه خواهی دی مرحوم داود خان دی جمهوریت دی تقویه دی پاره کوششون وکرل او دی کمکون وعده یه حتی ورکرلی ورته او پایین زمانی کوشش بود که چه دی افغانستان جمهوریت ارتباطات دی شوروی اتحاد دی انحصار نو باسی او لبل خو پاین زمان کې د ایران په هغه وخت کې کوشش کاوه چې د دغه ډلو ته هم ارتباط ټینګ کړي، د اسلامي بنسټپالو ډلو سره هم ارتباط ټینګ کړي چې د هغو په واسطه د هغو د فشار په واسطه په حقیقت کې د چپیانو او د شوروي اتحاد د نفوذ مخه ونیسي. دا خبرې په هغه وخت کې موجودې وې او کله چې بیا د ثور کودتا وشوله په دغه برخه کې بیا نو اندېښنې زیاتې شوې، اما په اولو شرایطو کې په اولو میاشتو کې داسې احساس کېده چې دغه انقلاب چې یا جدي انقلاب ورته وایي دغه کودتا چې شوي ده ښایي دغه شي، یعنې په عین زمان کې د افغانستان دپاره یو چپي ملي حکومت رامنځته شي. څو میاشتې هم دغه فکر کېده په امریکا کې تر هغه وخته پورې چې د خلقیانو د حکومت مقابل کې پاسون نو شو دغه د امریکا سفیر ووژل سو په دغه کې او په عین زمان کې مقاومتونه راپورته شول. دا د جولای تر میاشتې پورې و، د جولای د 1990 کال پورې په 1990 کال د جولای په میاشت کې و چې د امریکا اندېښنه ورته پیدا شوله چې ښایي په دغه کې د په افغانستان کې د چپیانو رژیم کمزوری شي او په نتیجه کې شوروي اتحاد مجبور شي مداخله وکړي په افغانستان کې. په دې کې یو اختلاف د نظر موجود و په امریکا کې په وخت کې، مګر بالاخره د فقید کارتر دا فیصله وکړله چې په 3 د جولای د مداخلې دغه اجازه ورکړي یا د اجرایي فرمان دغه کې امضا کړي. په هغه کې به خبرې کولی شو چې هغه څه و.
جنرالي صاحب اوس که څه هم تاسو لاندې د توندلارو یا افراطي ډلو یا د هغه وخت د نظام د مخالفو ډلو په اړه وغږېدلاست، نو په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل مخکې او وروسته د دغو ډلو سره چې مجاهدین هم پکې و د کارتر روابط څه ډول و؟
کارتر روابط مستقیم روابط نه درلود، ځکه تاسو پوهیږئ چې کارتر په خپله زیاتره د بشري حقوقو د تقوی طرفدارو په هر ځای کې زیاتره کوشش دا و چې د بشري حقوقو د احترام له لارې روابط وپالي له هیوادونو سره. مګر په عین زمان کې تاسو پوهیږئ په امریکا کې د ملي امنیتي ستراتیژي کې هغه اساسي ټکي یو ټکی همدغه د ارزښتونو ننګه ده یا تقویه ده، اما دوه نور درې نور اصل د امریکا د امنیت مسله ده، د امریکا اقتصاد مسله ده، د جهانی نظم مسله ده. که په دغه درې نورو ساحو کې امریکا منافع په خطر کې ولویږي، امریکا هغه د جریانونو د ځان پر خطر وبولي، بیا د بشري حقوقو مسله بیرته پاتې کیږي. زیاتره اهمیت هماغه اساسي دغه ورکوي، دا اساسي منافعو ته متوجه کیږي. باید یو خبره واضح کړو چې افغانستان هیڅکله هیڅکله د امریکا د حیاتي منافعو په چوکاټ کې نه لیدل کېده هیڅ وخت. حتی د سړې جګړې په وخت کې امریکا زیاتره د روسیې د هغه کانتینر ستراتیژي جوړتوي چې د شوروي اتحاد د پراختیا مخه ونیسي، په دې کې اهمیت زیاتره ترکیې، پاکستان و ایران ته ورکول، با وجود چې افغانستان په دغه سرحد لود مشترک له اتحاد شوروي سره افغانستان و، د امریکا منافع کله چې په خطر کې ولویږي افغانستان سره علاقه پیدا کوي، هغه دغه وی دایمي نه وی، فقط تر هغه وخته پورې چې منافع ایجاب کوي. غیر له افغانستان هیڅ کله د داسې حیاتي منافع او د امریکا په چوکاټ کې موجود نه و. نو ځکه د کارتر په وخت کې معنی خبره و.
جلالي صاحب، نو بیا فکر کوي چې د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان باندې د دې لامل شو چې د سیمې او افغانستان په اړه د امریکا سیاست بدل شي، او ستاسو په نظر د کارتر ځواب یا دغه یرغل په وړاندې مشخص څه و؟
خبره دا ده چې د باید دا اوم د جنی دغه نظریات داسې موجود دي چې د کارتر په وخت کې د مجاهدینو سره د کومکونو له لارې امریکا غوښتل چې دغه اتحاد شوروي ته په د افغانستان کې ښکیل کړي، یعنی زمینه سو برابره کی چې اتحاد شوروي مداخله وکړي په افغانستان کې، او بالاخره په هغه ځای کې بند پات شي لکه په ویتنام کې چې امریکا بند پات شي. دا خبره په یو وخت کې کېدل، مګر دا خبره ډیرو کسانو رد کړله، او هغه اسناد د امریکا چې له محرمیت وتلي دي اوس، او په اسنادو کې د بریژنسکي خبري هم شته، د اوبرګیټ خبري هم شته، د خپل دغه خبري هم شته، د کارتر خبري هم شته. دا خبره را دی په هغه وخت کې امریکا شروع چې وکړل په جولای د 1990 کال پورې کال کې، په هغه کې ټول تال د خبره دا و چې دغه چپیان چې په افغانستان قدرت رسیدلی دي، د دې لپاره چې مخه د دې ونیسي شوروي اتحاد مداخله ونه کړي، کومکون روانو، اما کومکون زیاتره نقدي کومکونه و. ټول په هغه کال کې تقریبا ولکه تقریبا ولکه شپږ سوه پنځه نوي زره ډالره و، چې هغه نه یو سل پنځه شل ډالره د بلې بودجې دپاره تخصیص شوي دی 1980 کاله پورې. اما په عین زمان کې هغه کې دا پیسې وې، او یو څه دغه و د کمیونیکیشن یا دغه مخابراتي وسیلې وې، نو مادي غیر نظامي کومکونه و، او د وسلو دپاره امریکا دغه علاقه نه درلوده. منتها د عربستان په دغه په مشوره یې دا ومنله چې پیسې پاکستان ته ورکړي، پاکستان له نورو منابعونه وسلې وپیري. مګر خبره دا د 1990 کال وه، لا اتحاد شوروي مداخله نه وکړه. تر چې اتحاد شوروي مداخله وکړه مسله بیل شوله. په 1990 کال کې یو بل خبره د پولین مسله وه. په پولین کې دا کارګری جنبش رامنځته شوی و، دا بیره موجوده وه چې اتحاد شوروي مداخله وکړي، چې څوله کې مداخله وکړي. د دې وجه دغه مخه وه چې کوشش وکړي توجه افغانستان ته وکړي، او افغانستان کې د مقاومت د مجاهدینو کومکونه وکړي. اما دا کومکونه هیڅ کله امریکایي وسلې یا بل ځای چې اخیستې وي تر 1990 کال پورې د شروع پورې مجاهدین ته ونه رسېدلې، یو وخت یې غوښتل. پس له هغه وچې بیا مسله بیر شوه، یو لوی عملیات د سی آی په مشرۍ باندې په نوم سایکلون یادېده، عملیات د سایکلون طوفان او دی چې بیا تر اخره پورې دوام وکړ.
یعنی جنرالي صاحب، د مجاهدینو څخه په شکل ملاتړ او د شوروي په وړاندې درېدل، دغه د امریکا قصه هم هماغه د کارتر په وخت کې شروع شوې وه، که تر هغه مخکې هم څه و؟
د کارتر په وخت کې د مجاهدینو سره کومکونه شروع شول، په لکه چې مخکې ویل ما کومکونه نقدي و، او پاین زمان کې په غیر مستقیم لارو وو، د عربستان سعودي او د پاکستان له لارې وو، مګر مستقیم کومکونه چې زیاتر شروع شو پس له اتحاد شوروي په افغانستان کې مداخله وکړله.
تشکر جلال صاحب. دا کارتر بس په دې ورسته پوښتنه دلته پای ته رسوم، بس دا عمر کو په افغانستان او سیمه کې د سیمه پاره د کارتر سیاستونو ته جلال صاحب په مجموع کې تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
کارتر په امریکا کې یو محبوب رئیس جمهور تیر شوی دی چې ډیر عادي ژوند ریاست جمهوری ته ورسېدو، او په ټول عمر کې د بشري حقوقو یو لوی پلوي و، هم په افغانستان هم په امریکا کې هم په نور هیوادونو کې. حتی پس له دې چې له جمهوري ریاست نه لرې شو، د مور تر اخره پورې خیریه کارونه وکړل، او یا تدریس وکړه د اخلاقیاتو، او یا دا دی چې په نور هیوادونو کې ولاړ چې د دې لپاره شرایط د سولې او امنیت لپاره برابر کړي. دا مګر په عین زمان کې په ډېر مشکل وخت کې کارتر ریاست جمهوریت ته ورسېده. په هغه وخت کې داسې ولې خو په افغانستان کې کودتا وشوله، و په عین زمان کې په پولنډ کې تحریک دی دغه کارګری رامسته شو، او شوروي اتحاد ګواښله موجود، او په ایران کې انقلاب اسلامي شو لبل خاط سفارت اشغال شو. دغه مشکلات وو چې د کارتر اداره هغه لوی ستونزې وي او لوی چیلنجونه، مخصوصا چې کارتر چې کوم اقدامات وکړل دي لپاره چې د یرغمل خلاص کړي ایران، هغه ناکام شو. پر دې شکه کې دغه په خپل د دې سبب شو چې کارتر په دوهم دوره کې جمهوري ریاست ته ورسېږي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي، او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د نړۍ په هر ځای کې چې اوس د باوري مواسقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لري، وی او ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دی.
جلالی صاحب مننه. دا د افغانستان په قضیه کې خو جلالی صاحب د امریکا رول او حضور سیاست تل ډیر مهم دی. په دې تیرو شلو کلونو کې موږ خو د امریکا د پراخ حضور شاهدانو په افغانستان کې. په دې تیرو دریو سبات دریو کلونو کې چې اوس طالبان واکمن دي، هم په یو شکل امریکا په افغانستان کې دخیله وه، یا د کومکونو د لارې یا په غیر مستقیم شکل. اوس په امریکا کې دغه جمهور رئیس هم بدلیږي، نوې اداره رامنځته کیږي، په دې اړه جلالي صاحب ډېرې ګنګوسې دي. خلک متفاوت نظریات ورکوي، یا ظاهرا ټول د هڅو ګمان په حد کې دي، خو ځینې کسانو کارپوهانو سره، امریکایي کارپوهانو سره چې زه غږېدلم، دوی وایي چې د ټرمپ په دې راتلونکي حکومت کې د افغانستان ځینې خواخوږي شته، مثلا د ملي امنیت مشاور ته اشاره کوي، یا د بهرنیو چارو وزیر ته، ځینې نورو څیرو ته. جنرال صاحب، ستاسو په نظر د ټرمپ د حکومت برخورد به د طالبانو سره چې انتقادات هم د امریکا د خصوصا د بشري حقوقو په بحث کې په موجود دي، څه ډول به ستاسو پیشبیني وټکل څه ده؟
دا درې ټکي باید په نظر کې ونیسو. اول ټکی دا دی چې تر اوسه هیڅ پاتشاتو باندې بنا دي، تر اوسه نه دي ښاغلي ټرمپ اداره یا کمپاین د افغانستان برخې واضح پالیسی نه ده اختیار کړی او نه په باره کې خبرې کړې دي. خو د کمپین په وخت کې ځینې خبرې موجودې وي، هغه انتقادونه زیاتره د وتلو د شکل په باره کې وي. دا یو ټکی دی، تاسو معلوم نه دی. دوهم ټکی دا دی چې په امریکا کې اشخاص به موجود وي چې خواخوږي ولري د طالبانو ضد ډلو سره، مګر د سیاستونه د محاسباتو په بنا باندې جوړیږي، نه د اشخاصو د نظریاتو په بنا باندې. اشخاص پالیسي نه جوړوي، بلکې یو سیستم پالیسي جوړوي، او هغه فرق لري په دې. په ډیرو ادارو کې چې په نقی کې د امریکا کې راغلي دي، تو داخل د نظام کې اشخاص ته چې نظریات مختلف دي، مثلا د ښاغلي اوباما د ادارې په وخت کې او ښاغلي بایدن معاون اختلافات نظر درلود له اوباما سره، په عین زمان کې جنرالان و اختلاف نظر درلود د اوباما سره د افغانستان په برخه کې، مګر پالیسي بالاخره مجبور جوړه شول، نه د ښاغلي بایدن نظریات په هغه کې منعکس شول، نه د ډېرو جنرالانو منعکس شول. یعنی یو په منځ کې یو بل رقم پالیسي رامنځته شو چې په هغه کې خبرې کول د ځای نه دی. درېمه مسله بیا دا ده چې ښاغلی ټرمپ ډېر شی نه پیشبیني کېږي چې څه شی غواړي، او په عین زمان کې په ډېرو مواردو کې چې پیشبیني یو څه وکړي بالاخره هغه بدلېږي، نو ځکه قابل پیشبیني نه دی دا تر اوسه پورې. نو بعد کتل شي وروسته د ادارې سره راشي، ادارې شروع شي، که جمهوري شروع شي، پس لکه بیا ګورو همدغه اوس د ټیم په منځ کې هم ځینې اختلافات موجود دي.
بیا د جلالي صاحب خدای څه فکر کوي چې دغه د بایدن د حکومت کوم سیاستونه چې اوس د افغانستان په تړاو دي، مثلا یو مقدار پیسې د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته لیږل کیږي، ځینې غونډې هم په دې تیرو درې کلونو کې په مستقیم او غیر مستقیم شکل د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ شوې دي، فکر کوي چې دغه اوسنۍ سیاست چې اوس موجود دی دا دوام کولی شي؟ فکر کوي دا بدلیږي؟
دا باید یاده په چوکاټ کې وګوري، د افغان د امریکې د ملي امنیتي ستراتیژي په برخه کې باید وګوري، په هغه کې د هغو مطابقت چې څه وي هماغه کېږي، هر اداره چې راسي هماغه مني. اول مسله د امریکې امنیت دی. د افغانستان یوازنۍ علاقه مندي چې امریکا یې لري هغه د تروریزم مسله ده. د تروریزم مسله کې هغه دا وزارت څاري، خپل اتصالي د خپل متحدینو لارې اتصالي، او په عین زمان کې په غیر مستقیم د امنیتي او استخباراتي ادارو د ارتباطاتو لارې اتصالي. زیاتره د امریکا پالیسی د افغانستان په برخه کې د امنیتي منافعو په باره کې یعنی منعکس کیږي، او په دې باندې راڅرخي، او په دې برخه کې د متحدینو سره او په عین زمان کې غیر مستقیم طالبانو سره د استخباراتي شبکو سره ارتباطات لري. بل مسله بشري کومکونه، بشري کومکونه امریکا مستقیم طالبانو سره نه کوي، بلکې د ملګرو ملتو د ادارې له لارې، د ان جی اوګانو له لارې چې په جهاني سطح باندې کومکونه کوي، لکه د ورلد فود پروګرام چې ورته وایي، جهاني غذایی پروګرام، یا یونیسف، یا یونسکو، دغه یا مثلا دغه د یونیسف د دې غوړ لارې کوي، او هغه ادارې د یو په لاس کې ده، او د اوچا په لار کې د ملل متحد د بشري مرستو د ادارې په لاس کې ده. دا کومکونه د امریکای له خوا دی، اروپا له خوا چې کی اوغور ته ورزي، مستقیما طالبانو ته نه ورزي. بل مسله د افغانستان هغه پیسې دي چې یعنی کنګل شوي دي، او یا قسمت انتقال شوی د سویس ته، د یو د ګټو نه ځینې شایان کې چې د افغانستان حکومت مجبور دی ادای کی، د یو نه ورکول کیږي، لکه د پیسو د چاپ مسله ده مثلا، یا د بل ملل ټولنو د عقل وضعیت مسله ده، ملګر ملتو د عقل مز مسله ده، د یو لار ورکول کیږي. باقي نور امریکا داسې نور داسې خاص روابط له طالبان سره لري.
جنرال صاحب، د ترهګرۍ بحث مو یاد کړه، او واقعا د امریکایي چارواکو نظریات تل همدا چې دوی په افغانستان اوس هم څار لري، که څه هم په افغانستان کې حضور نه لري، اما څار لري، خصوصا د ترهګرو ډلو فعالیتونه ګوري. طالبان خو تل په دې درېو کلونو کې وایي چې دوی د ترهګرو ډلو په وړاندې اقدامات کړي او نه پرېږدي چې د چا په وړاندې برید وکړي، اما د سیمې هیوادونه په ځینو مواردو کې امریکا او اروپایي هیوادونه دا اندېښنې لري. دا غورستای مورد خپل د دوی لوړپوړ غړی وزیر خلیل حقانی هم ووژل سو او پرې داعش په غاړه واخیسته. جلالي صاحب، د ترهګرو ډلو تهدیدات په افغانستان کې څومره دي، څومره جدي دي؟ فکر کوئ چې امریکا هم د دې تهدیداتو څخه اندېښنه لري؟
خبره دی طالبان وایي چې موږ ترګرو ته اجازه نه ورکوو چې افغانستان له خاورې په نور هیوادو حمله وکړي، مګر دا نه وایي چې ترګر باس د افغانستان ده. ترګر ډلی په افغانستان کې موجود دي، القاعده موجود ده، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک موجود ده، د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي موجود دي، د انصار الله موجود دي. دورې دغه ډلې چې ملګر ملت وایي چې شل ډلې دي دلته، دا موجود دي. دوی نه وایي چې دوی باسو، دوی وایي چې له افغانستان اجازه نه ورکوو چې په نور هیوادو باندې حمله وکړي. مګر خبره دوه سواله دلته موجود دي. دوی دا اراده لري، که اراده لري آیا امکانات لري چې دا منه کې کوي؟ ښایي په ځینو مواردو کې اراده ولري، مګر امکانات یې نشته. په داخل د طالبانو کې داسې ډلې شته چې ارتباط خاص لري دغو ډلو سره، یعنی یو شان پالیسی موجود نه ده. د قندهار پالیسی او د کابل پالیسی سره فرق لري. مثلا داسې ویل کیږي چې د ټي ټي پي داسې پاکستان کې فعالیت کوي، دا د پاکستاني طالبان چې دي، د دوی زیاتره هغه ارتباطات د حقاني له ډلې سره ده. ځینې نورې ډلې وایي چې د هغوی ارتباطات د قندهار له ډلو سره ده. دغه اختلافات چې موجود دي د دې سوي چې یو منسجمه پالیسي رامنځته نشي. طالبان فقط یو دغه کوشش کړی تر اوسه پورې چې یو توازن دی د لپاره ولې شلېوي خو دغه دلو سره چې عمر عمر ورسره کار کړی دی، کومکونه ورسره کړی دي او بیعت یې کړی دی خپل طالبانو ته، لیوی خوا اوغوی یعنی شرایط ورته برابر کی چې پاتشي یا د ژوند شرایط ورته پیدا شي په افغانستان کې، یو پناهګاه ورته پیدا شي په افغانستان کې. لبلې ډلې کوشش کوي چې په ځینو مواردو کې دوی فعالیتونه کنټرول کړي. مثلا ځینې لیږدول لیو ځای بل ځای ته، ځینو ته ویل چې ما وایاست یا اعلان مه کوئ چې دوی په افغانستان کې دي. ځینو ډلو ته مدرسې جوړې کړې دي، دغه اما نوم یې په اسلامي مدرسه پرې ایښې ده، اما اصل یو کمپ دی ده. دغه داسې یو توازن یې رامنځته کړی دی. بس
خلاصته دا پوښتنه مطرح کېږي چې دوی بیا دغه ډلې کنټرولولی شي؟ دا د دوی افکارو ته په کتو چې په دې تېرو شلو کلونو کې دوی جنګېدلي دي، او د دوی شعار هم دغه دی چې د کفر په ضد جنګېږي اسلامي ډلې دي، نو بیا به کنټرول ساده وي طالبانو ته؟
دوی کنټرول ساده نه دی. دې لپاره چې دوی ایدیالوژي نشي کنټرولولی، فعالیتونه یې کنټرولولی شي تر یو حده پورې. اما دوی ډلې دي، د سرګرو ډلې. یو ډله چې پاکستان مخالفه لکه داعش، د هغو په مقابل کې جنګیږي، کوشش هم کوي، او د هغو په نامه باندې نری خولې مخالف ډلې هم ځپي. اما هغه ډلې چې دوی سره یې عمر کومکونه کړي دي، په هیڅ امکان لري چې دوی وکولی شي دا رابط قطع کړي. ځکه دا د یوې سطح رابط نه دي، د لیډرشپ رابط دي، د لاندې رابط دي، د اشخاص رابط دي، د ارتباطات شخصي رابط دي، د خویشاوندۍ رابط دي. دوی په خپلو منځو کې یو داسې پیچلي ارتباطات لري چې هېڅ امکان نه لري چې دا ارتباطات قطع کړي، مګر کوشش کوي چې د دې لپاره چې دنیا دوی ته ګوته ونه نیسي، ظاهرا کوشش کوي چې دوی د فعالیتونه خاموش وساتي او یا داس پټ وساتي. تاسو ولیدل چې د پاکستان هغه د وزیر ابل ورځ وویل چې طالبان ویل چې د پاره چې دغه د ټي ټي پي ډلې د سرحد نه لري کو 2 میلیارد روپۍ په کار دی ورته، او دوی ویل چې وخت مو ورته وویل چې دا به در کوم په شرط دی چې ضمانت عراق چې بیا دوی نه دوی د حرکتونه کې د پاکستان په ضد بیا وای به جواب را نک. دغه رقم شیان دی په افغانستان کې دی. طالبان یو ایدئولوژیک ډله ده. ایدئولوژیک ډلې نشي کولای چې کچې د ایدئولوژي نه تیر شي. کله ایدئولوژي تیر شي بیا یې د قدرت بخانه لري.
جلالی صاحب، دغه پوښتنه هم دغه مطرح کیږي چې اوس ښه دغه سیاستونه چې طالبان په دغه شکل دي چې په یو شکل باندې غواړي ترهګري ډلې کنټرول کړي، د دنیا سره تعاملاتو بحث دی. اوس فکر کوي چې په دې اوسني سیاست چې طالبان لري او غوره کړی دی په دې تیرو درېو کلونو کې، همدی په دغه شکل دوی خپل حکومتولۍ ته دوام ورکولی شي؟ ځکه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانفرنس ته زه ورځم، هلته واضح دوی وایي تر هغه چې طالبان په خپلو سیاستونو کې تغییر رانولي د رسمیت په طرف اصلا ګام نه پورته کیږي. فکر نه کوي چې دا د دوی اوسنۍ سیاستونه به دوی لا هم منځوي کې نور به هم فشارونه په دوی باندې زیات کړي؟ جلالي صاحب،
د انزوا مسله دغه داسې شوته وي نسبي ده انزوا هغه انزوا دی ته صدمه رسېږي چې د بقا د پاره مزر واقع شي اما هغه انزوا چې دی کولی گزاره ورسره وکړي دوی هغه مني مثلا اوس فکر وکړي اروپا امریکا ټول هیوادونه چې بونې سي دوی په رسمي ډول ویلي دي چې طالبان سره طالبان حکومت په رسمیت ته پیژني او دا مشروعیت نه لري اما په عین زمان کې ځینې هیوادونه د خپلو منافعو په خاطر ورسره تعامل کوي دا ځکه وقوع دي اندېښنې لري امنیتي اندېښنې لري تجارتي او اقتصادي اندېښنې لري د تجارتي او اقتصادي او امنیتي ملاحظاتو په خاطر طالبان سره تعامل کوي په نتیجه کې د تجارت هم کوي ارتباطات هم کوي په ډېرو هېوادونو کې دوی ډیپلوماتان هم منلي دي دوی فکر کوي تر څو چې دغه هېوادونه دغه تعامل ورسره وکړي دوی دې ته ضرورت نه لري چې هغه یعنی شرایط ومني چې د نړۍ له خوا د مشروعیت د منلو لپاره وضع شوي دي هغه شرایط د طالبانو په اوسني شرایط کې درانه دي او فکر کوي چې هغه شرایط که ومني د خپل قدرت له لاسه ورکړي ځکه هغه یو شرط دا دی چې دوی باید دغه د قدرت انحصار تیر شي نور ډلې د افغانستان سیاسي ډلې په حکومت کې ورته شامل کی دوی خو مقبولیت نه لري په جمهوریت کې نور ډلې راغلې د دې قدرت کمزوري کیږي دوی خپل قدرت له لاسه ورکوي دوه مسله د بشري حقوقو ده بشري حقوقو مسله ده د ښځو حقوقو حقوق مسله ده د مطبوعاتو ازادي ده نور شاندې که دوی دا شاین ومني د فکر کوي چې دوی خو مقبولیت نه لري په نتیجه کې یو ضد دوی جبهې جوړېږي دوی قدرت له لاسه ورکوي نو ځکه باید ډېر جګه د دوی لپاره اما په عین زمان کې منځنۍ لاره دوی بهتره ګڼي چې دوی دا شرایط ونه مني په عین زمان کې د نورو هیوادونو د مجبورۍ له لارې تعامل ته دوام ورکړي او خپل دغه وکړي دوی خو د طالبانو حکومت خو داسې واضح تر اوسه پورې ښودلې ده چې دوی مسؤلیت خلکو ته نه لري خلک دوی ته مسؤلیت لري دوی حکومت نه دی حاکمیت دی دوی د دې د پاره ځان مجبور نه ګڼي چې خلکو د دې په خپل ویلي دی هغه سداسن ویل چې موږ چې راول امنیت راول موږ خو د تضمین د ډوډۍ تاسو نه ده کړی له خدای یو غواړي بوغاری وکړي خدای دوی دوی مسؤلیت دی خدماتو نه مني خلکو ته پاره دوی حاکمیت مني نو په نتیجه کې هغه شرایط د مشروعیت د منلو لپاره دنیا وضع کړی دي که هغه دوی ومني د خپل بقا له منځه ځي
تشکر جلالی صاحب ډېره زیاته مننه کورمالان جلالی صاحب توضیحاتونه
دیرش دقیقه د افغانستان او دنیا په حقله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د 11 بجونه تر 11 نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک دلته په خپل هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپل هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا د ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډېر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه